شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد چیبر کوربه یم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې د امان امیر زی منندو یم. د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د امریکا د دفاع د وزیر د خبرو جزئیات ترکو او د سیاسي چارو له کارپوه نصر الله سنجی سره د اشتن کارتر څرګندونې چیړو. خبرونه ملالی بشیر اوري.
لمړی د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع له وزیر اشتون کارټر سره په کابل کې وکتل. په کندوز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر رئیس وایي په دغه ولایت کې د سقوط د دوو دورو پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه شوې ده. او د ترکیه حکومت په پام کې لري چې د ولسمشر د واک زیاتولو لپاره په اساسي قانون کې د تغیراتو لپاره راتلونکی پسرلی ټول پښتانه وکړي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع له وزیر اشتون کارټر سره په کابل کې وکتل. کارټر د نه اعلان کړي سفر پر مهال په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره هم وکتل. اشتون کارټر په کابل کې له ولسمشر غنی سره د یو غټ خبری کانفرنس پر مهال له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه. ولسمشر غنی د دې غونډې پر مهال اشتون کارټر ته وویل
د امریکا ایالات متحده قواوې موږ سره اوګه پوګه مرسته کړي او سره دریدلې دي. اتاس د مدیریت په دوران کې دوی جنگي ماموریت ختم سو او موږ له هر امریکایي عسکر نه او هر امریکایي افسر نه چې د انتقال له دورې نه مخکې موږ په خاوره کې قرباني ورکړې او موږ سره اوګه په اوګه دریدلې دي، مننه کوو.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا لس زره سرتیری لري چې افغان امنیتي ځواکونه ورځي او ملاتړ یې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د القاعده شبکې یو مالي مسؤل نیول شوی دی. د دغه وزارت په اعلامیه کې چې نن خپره شوی راغلی چې د پولیسو خاصو قطعاتو تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې دغه مالي مسؤل نیولی دی. اعلامیه وایي چې دغه کس د پاکستان اصلي تابعیت لري. د دغه مشکوک کس نوم نه دی څرګند شوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې یو بل سخت دریځ وژل شوی دی. په کندوز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر رئیس وایي په دغه ولایت کې د سقوط د دوو دورو پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه شوې ده. ښاغلی حیات الله اميري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال داسې وویل
دو مسله د ایجه است کې تمام موازین حقوق بشري او قوانين
دی وایي کله چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه وسی د بشري حقوقو په ملاتړ له نړیوالو قوانینو سرغړونه وسی او اسلامي حقوقو تر پښو لاندې سي، په نتیجه کې جنگي جرایم رامنځته کیږي او دا کار دلته وسو. ښاغلی اميري زیاته کړه چې په کندوز کې د جګړو پر مهال ملکیانو ته پر مرګ ژوبلا وشتو سربیره سلګونو کسان له خپل کورو بې ځای سول، د خلکو له کورو د سپر په توګه کار واخیستل سو او شتمنۍ یې ولوټل سوې. د کندوز ښار په جګړه کې لشکلو خوا وغوښتل چې اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو او د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د سنا مخکښ جمهوري غوښتونکي به د امریکا د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنی او د امریکا پوځ ته د روسیې د احتمالي انټرنیټي تهدید په اړه پلټنې کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو تورونو ته توجه نه ده کړې چې وایي د نومبر په انتخاباتو کې روسیې رول درلود. د ویلې له روسیې سره ښې اړیکې غواړي. د سنا د وسلوالو خدماتو رئیس جان مکین د امریکا د وسلو پر سیستم د روسیې د احتمالي انټرنیټي حملو په اړه د څېړنو تیاری کوي. د سنا د بهرنیو چارو کمیټې رئیس باب کارکر چې ټرمپ یې د بهرنیو چارو وزارت لپاره په فکر کې لري هم راتلونکی کال د روسیې لخوا د هک کولو په اړه ونډه کوي. سناتور مکین او سناتور لینډسی ګراهم د روسیې په اړه سخت دریځ غوره کړی دی او پر ټرمپ یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ستایلو په خاطر سخت انتقاد هم کړی دی. د سوریه د حلب ښار په ختیځه برخه کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده د سوریه حکومتي ځواکونه او متحدان یې په دوامداره توګه په جګړه بوخت دي. شاهدان او څارونکو ویلي چې د یاغیانو پر پوستو د توپونو او هوایي بمباریو راپور ورغلی دی. دا د روسیې پر هغه اعلان سربیره چې یوه ورځ مخکې وسو ویلي جګړه درول سوې ده څو ملکیانو ته له سیمې د وتلو موقع برابره سي. په ترکیه کې مشت د جبهه شمسیه ډلې یو ویان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، هلیکوپټرو، جنگي الوتکو او راکټونو د هرې ورځې په څیر حملو ته دوام ورکړ. لندن مشت د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې هم ویلي د شپې لخوا او همدارز نن سهار د حکومتي ځواکونو د حملو په اړه راپورونه ورغلي دي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دی باور لري چې په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دورې تر ختمېدو مخکې په ناټو تړون کې د مونټینیګرو د غړیتوب په اړه هلې ځلې زیاتې سوي دي. نن په جرمني کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د خبرو پر مهال لاروف زیاته کړه چې روسیه په دې پروسه کې لاسوهنه نه کوي، خو ده وویل چې فکر کوي ټولو ته روښانه ده دا هڅې څومره بې خونده دي. د ویل چې ناټو باید د مونټینیګرو له خلکو سره په دې اړه مشوره وکړي. په اکتوبر میاشت کې د مونټینیګرو حکومت 21 کسان توقیف کړل چې پکې دوه روسي او درې سربي وو. پر دوی تور و چې د کودتا پلان یې درلود څو د داسې حکومت د انتخاباتو مخه ونیسي چې په ناټو کې د مونټینیګرو د غړیتوب پلوي کوي. د خبرونو پای
دا ساجی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. د امریکا دفاع وزیر د دغو څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. له افغانستان سره مې د اشتن کارتر پر ژمنو د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر واخیست.
زه فکر کوم چې په پالیسیو کې به بدلون راسی، ځینې تغییرات به راسی.
ازبکستان په افغانستان کې د سولې پر حل او ځلو ټینګار کړی. په کندهار کې د سیمې په سطح ستر صنعتي پارک جوړیږي.
هر څومره چې زموږ تجارتي تعلقات ښه کیږي دا د منطقې او زموږ د خلکو په ګټه دي.
تر شپږ نیمو بجو د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام تأکید وکړ. کارتر چې له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ګډه نن په کابل کې وی خبري ناست ته خبري کولې، د افغان ځواکونو پیاوړتیا وستایل او ویل چې دغو ځواکونو په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګ مخنیولې ده. په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو قرباني وستایل او ویل امریکا د افغانانو د دفاع لپاره زیاتې قرباني ورکړې دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر کارتر په افغانستان کې د خپل ځواکونو د لیدو په مقصد د جمعې په ورځ په یو ناساپي سفر کابل ته راورسید. خاغلی کارتر په همدې ورځ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې برخه واخیسته او له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام تاکید وکړ. د امریکا د دفاع وزیر وویل امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده سو دا هیواد د پیاوړتیا حد ته ورسیږي.
په افغانستان کې د امریکا حضور ستراتیژیک ملاتړ دی. امریکا د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړه ولاړه به وي او په راتلونکي به هم ولاړه وي. موږ له افغانانو سره یو قرباني مور کړي چې افغانستان د پیاوړتیا تر حده ورسیږي.
خاغلی کارتر وویل افغان او امریکایي ځواکونو په روان کال کې د داعش ډله سخته ځپلې او د دې ډلې یو شمېر نامتو قماندانان یې وژلې دي. دده هم وویل امریکا به د دې ترڅنګ د القاعده د ریښو د ایستلو لپاره هم هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک شریک په توګه له افغان حکومت سره د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو، تمویلولو او مشورو ورکولو په برخه کې د 2016 میلادي کال وروسته هم د مرستو ژمنې کړې. د امریکا د تصمیم په اساس د هغه هیواد د 3400 سرتیری به د 2018 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې شي. خاغلی کارتر دا هم وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته تر 2040 میلادي کال پورې وغځیږي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان ځواکونو د تجهیزولو او ملاتړ لپاره د نړیوالې پاملرنې د راړولو په خاطر د امریکا له هڅو هم مننه وکړه. خاغلی غنی له هغو امریکایي کورنیو هم مننه وکړه چې اولادونه په افغانستان کې قرباني شوي دي.
مخاصتاً میخوایم از شما خواهش کنم خانواده‌ای
زه په ځانګړي توګه غواړم ستاسو څخه هیله وکړم د هغو سرتیرو کورنیو ته چې ورستۍ قرباني ورکړي او زموږ د ازادۍ او ستاسې د مسؤلیت لپاره ځانونه قربان کړي، مننه وکړم. دا ځکه چې افغان ملت یو قدرمن ملت دی او تل یې د دوست او دښمن توپیر کړی دی، او تاسې زموږ همیشنی دوست یاست.
کابل ته د کارتر له سفره داسې ښکاري چې دا به کابل ته د دې وروستی سفر وي، ځکه چې په پام کې د راتلونکي میاشت کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره جوړه او کار پیل کړي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د خبري غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې امریکا به د افغانستان د امنیت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ وي. اشتن کارتر هغه کس دی چې د کار دوره یې پای ته رسېدلې او ټاکل شوې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نن نه 24 ورځې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. له هغه وروسته به د نوې کابینه په رسمي ډول کار پیل کړي. په داسې حال کې د اشتن کارتر ژمنه څومره اهمیت لري؟ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستانگزی خاور:
د افغانستان او امریکای د متحده ایالاتو په پوځي ساحه کې هغه ستراتیژیک تړون ده چې او په څنګ کې هغه امنیتي تړون ده چې د افغانستان او د امریکای د متحده ایالاتو د دولت ترمنځ د یو اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو پر بنسټ ولاړ یو قرارداد ګڼل کیږي. په هغه اساس د امریکای دولت په خپلو هغو تعهداتو چې لري باید ودریږي، او د دفاع د وزیر خبرې هم همدا معنا لري. بلې خوا د سیمې وضعیت ته که پام وکړو، او هغه مناسبات چې د ماسکو او واشنګټن ترمنځ، بیا د ایران موقف د امریکې پر ضد په سوریه، عراق او یمن کې، او د سیمې نوي آرایشونه په تېره بیا د پاکستان ګرایش د روسیې خوا ته، دا هغه مسایل دي چې په طبیعي ډول د امریکې ګټو د تضمین لپاره هم د اوږدمهاله همکاري لازمي ده.
فکر نه کوي چې د امریکا نوې اداره شایي د افغانستان په برخه کې بل سیاست ولري، او د امریکا د دفاع د وزیر دغه خبري بیا هم دومره اهمیت ونه لري تر څو چې د امریکا د دفاع نوی وزیر د افغانستان په باره کې خپل دریځ څرګندوي او خپل بیان ورکوي؟
زه فکر کوم چې په پالیسي کې به بدلون راشي، ځینې تغییرات به راشي، اما په ستراتیژیک لحاظ زه فکر نه کوم چې د امریکا په سیاست کې داسې یو بدلون راشي چې هغه خپل یو ستراتیژیک متحد د نړۍ په داسې یو موقعیت کې لاس ورکړي. او له بلې خوا نه نوی کاندید وزیر چې د دفاع وزارت ته مطرح شوی ده، هغه ډېر تاکید په دغه اصل باندې کوي چې په جګړې باندې به ډېر حساب وکړي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکو سناتورانو چې په ګوند کې نفوذ لري، هم په دې سیمه کې، حتی په وخت کې چې امریکایي پوځونه وتل، د شمیر په
تاسو د سیاسي چارو د یو استاد په صفت څه پیشګوئی کوئ چې د امریکا نوی حکومت به له افغانستان سره څه تغییر راولي په خپلو روابطو کې د تیر حکومت په مقایسه؟
زه فکر نه کوم لکه چې مخکې مې ډېر عمیق بدلون راشي. په طبیعي ډول به تغییرات راشي، او هغه تغییرات به په پوځي ساحه کې کوم تاثیرات ونه لري. په سیاسي ډګر کې ښایي ځینې تغییرات ته لیواله وي، او هغه دا وي چې مثلا بیا به هم په همدې حساب وي چې یو شفاف حکومت وغواړي، یا مثلا یو حساب ورکوونکی حکومت باندې به تاکید وکړي. فکر کوم دغه ټکو باندې به ډېر تمرکز وکړي. په کلي ډول فکر نه کوم د امریکایي سیاست د افغانستان په ارتباط کوم خاص بدلون ولري. په تېره ورځ دلته پوځونه شتون لري، د قرارداد له مخې اډې او بیسونه ورکړل شوي دي. فکر نه کوم کوم لوی بدلون پکې راشي.
استاد سانکزی، مننه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په گاونډیو کې ازبکستان هغه هیواد دی چې د افغانستان د وضعیت په اړه ډیر لږ نظر ورکوي. په تیره بیا د سولې د حلو زلو په برخه کې څه نه وایي، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار کړی. عبدالعزیز کاملوف په دې خبرو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د ټولو مخالفانو پر ګډون تأکید کړی دی. جزئیات له فرشتې جلال زینه.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ټولو سترو سیاسي ډلو او اړخونو ترمنځ جوړجاړی او خبرو ته اړتیا ده. کاملوف ویلی چې په افغانستان کې روان کړکېچ ټوله سیمه بې ثباته کړې ده، نو له دې امله په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ او هلته د مخالفو خواوو ترمنځ مذاکرې د ټولې سیمې لپاره مهمې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمني په همبورګ ښار کې د غونډې ته وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره په دې هیواد کې د مرکزي حکومت او د عمده مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ چې طالبان هم پکې شامل کړي دي د سیاسي مذاکرو پیل ته اړتیا ویني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د وینا متن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. جرمنی کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دا څرګند کړ چې دوی په افغانستان کې د ملي مذاکرو بریالي کېدل د ټولې سیمې په ګټه بولي او له دې بهیر سره باید همکاري وسی. خو کاملوف بیا هم ټینګار وکړ چې هیواد د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د عدمه مداخلې سیاست ته متحد دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی د کړکېچونو او بحرانونو د سوله ییز او سیاسي حل پر موندلو ټینګار کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګې خبریال سراج الدین اسلام وایي د ازبکستان د خوانی ولسمشر اسلام کریموف حکومت په دې ارتباط او په ټوله سیمه کې پر دغه سیاسي لانجو لکه په افغانستان کې چې روان دي تړلی سیاسي دریز درود او په عمومي ډول یې په دې اړه په زغرده د نظر له څرګندولو ډډه کوله. خو د نوي منتخب ولسمشر اداره ظاهرا په دې اړه په زغرده خبرې کوي او غواړي چې په دې اړه دریت غوره کړي.
په نظر می رسد کې امروز ازبکستان احساس میکند کې ګروه های مخالف خصوصا
دا څرګندېږي چې لکه څنګه چې مخالف سیاسي ډلې په ځنګړي ډول طالبان په ځینې سیمو کې پیاوړي کېږي، نو ازبکستان د دې احساس کوي چې شاید د هغوی موجودیت ته پام نه کول به سمنه وي. داسې اوازې شته چې ازبکستان حتی له طالبانو سره خبرې کړې دي او شاید د خبرو د کوربتوب لپاره یې طالبانو او د افغانستان حکومت ته د تیاری څرګندونه کړې ده او وړاندیز یې ورته کړی دی چې په ازبکستان کې خبرې وکړي. خو دا ټول رپورټونه مستقلو سرچینو نه دي تایید کړي او په ازبکستان کې په دې اړه خبرې کېږي.
و حکومت افغانستان رو
د سراج الدین اسلام په وینا د ازبکستان د نوي منتخب ولسمشر اداره به د روسیې سره نږدې اړیکې ولري، نو له امکان لري نه ده چې د طالبانو په ارتباط د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغه څرګندونی او یا په راتلونکي کې د افغانستان د مسلې په اړه د ازبکستان د نوي حکومت د ریځ به د روسیې د سیاسي نظر تر اغیز لاندې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سفر دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کندهار کې د سیمې په کچه لوی صنعتي پارک جوړ شي. د صرف سازمان غړو هیوادو په خپله وروستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا په هدف د آسیا په مرکزي هیواد کې یو لوی صنعتي مرکز جوړ کړي چې له هغه ځایه به سوداګري رهبري کیشي او شته ستونزو ته به د سارک له غړو هیوادونو سره د هواري لارې چارې څارل کیشي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د کندهار جغرافیایي موقعیت ته په کتو سارک پریکړه کړې چې دغه صنعتي پارک به په کندهار کې جوړوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
ټاکل سوی چې د سارک سازمان لخوا دغه صنعتي پارک په څو څانګو کې جوړ سي چې یوه څانګه به یې په سپین بولده کې هم جوړ سي. دغه سوداګریز مرکز به د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې ګامونه اخلي. خو د سارک سازمان مرستیال محمد یونس محمد وایي چې د صنعتي پارک د جوړېدو لپاره مهمه ده چې په سیمه کې د لومړنیو خدمتونو اسانتیاوې رامنځته سي او په سوداګریز لحاظ هیوادونه نور هم سره نږدې سي. د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال خانجان الکوزی په دیاړه جوړې سی وغونډې ته وایي چې افغانستان په سیمه کې یو سوداګریز مرکز او یو وصل کوونکی هیواد پیژندل شوی. خو د دې ټولو سره سره بیا هم گاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د لارو د بندېدو ترانزیت او قراردادونو په برخه کې ستونزې جوړوي او په اقتصادي او ځکه هم سیاسي چلند کوي.
او موږ د فارې اقتصادي خاص اهمیت لري د دواړو طرفونو لپاره. دغه هر څومره چې زموږ تجارتي تعلقات پکې کیږي دا د منطقې او زموږ د خلکو په ګټه دي که په زیان، او کومې ستونزې دي چې زموږ د تجارت موانع ګرځېدلې د دې لپاره د حل لاره پیدا کړو او دا راواخلو دا مشکلات لري کړو تر څو زموږ د سرحد نه مخته او دې مخته خلک په سوکالۍ او آرامۍ کې ژوند وکړي او اقتصاد هم وغوړي.
الکوزی دغه راز وویل چې د چین حکومت هم د گوادر د لارې د پرانیستلو هڅې پیل کړي چې د کندهار سیاسي او اقتصادي جوړښت له مخې به دغه ولایت هم له دې اقتصادي کړي سره وتړل سي. په دغه غونډه کې د پاکستانی سوداګرو استازو هم خبرې وکړې. هغوی وویل سوداګر په خپلو کې ښې اړیکې لري، خو ستونزې د دولتونو له لورې جوړېږي.
که څه مشکل دی، موږ باید د دواړو حکومتو ته ووایو چې موږ سره په دې خوا نه بدی. موږ ته مشکل د حکومتو د طرفه څه دی؟ زموږ چې کوم پرایویټ سیکټر دی، زموږ چې کوم تجار دی، هغه دا غواړي چې موږ ډېر زیات سے زیات یو د بل سره نږدې شو.
د کندهار ولایتي چارواکو د سارک سازمان لخوا د صنعتي پارک د جوړېدو مخکې د تدابیر غونډې برخوالو ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوې په موسم کې خپلې لارې د افغان سوداګرو پر مخ تړي او بیا د کوچنیو دلیلونو له امله د اوږدمهاله لپاره نه پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس اشرف غنی وروستی دریځ وسته. د دې ټولنې مسؤلانو نن وویل د حکومت له مشرانو غواړي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې د ملت له غوښتنو سره سم څرګنده پالیسي غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان 500 میلیونه ډالر چې د بروکسل په کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان کړی و یو ډول رد کړه. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وایي کوم دریس چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان د سیاست پر وړاندې غوره کړ، دا ټولنه ستایي او هرکلی کوي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې مسؤلینو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د افغانستان جګړه له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د ځینو هیوادونو د استخباراتو په مرسته توده ساتل شوې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان حکومت د دغو هیوادونو د ناوړه پالیسیو پر وړاندې یو روښانه او غوڅ دریځ غوره کړي. د دې ټولنې رئیس فردین فدایی وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان د 1500 میلیونو ډالرو مرسته رد کړه، دا یو ګټور اقدام دی.
موزیګریای اخیر رئیس جمهور د قبال پاکستان
د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس د وروستي دریز هرکلای کوو. د پاکستان د 1500 میلیونو مرسته ردول او دا چې جمهور رئیس وویل چې دا پیسې په خپل خاورې د تروریزم پر ضد ولګوي او په خپل خاورې کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي، موږ د دې دریز ملاتړ کوو.
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې وروستي څو کلونو کې د تیرو حکومتونو واکمنانو د پاکستان پر وړاندې داسې روښانه دریز نه غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس د آسیا زړه په کانفرنس کې پاکستان مخاطب کړی چې 1500 میلیونه ډالر چې هغه هیواد له افغانستان سره کوي، دا پیسې د تروریزم پر ضد ولګوي سو افغانستان او سیمه باثباته شي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغانستان په وروستي څوارلسو کلونو کې د پاکستان لخوا په امنیتي برخه کې ډېر زیانونه لیدلي او دا د افغانستان حق دی چې د هغه هیواد پر وړاندې غږ پورته کړي، خو په داسې هڅو کې باید له هیوادونو سره اړیکې ساتل هم په پام کې ونیول شي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر متیولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
سولو کې دغه کار سره زه مطلق موافقم، اما فعلا افغانستان کې د سو ملکونو ترمنځ نیابتي جګړه ادامه لري. د افغانستان حکومت ته لازم ده چې خپل خارجي پالیسی کې په دغه رقابتو کې به طرف پاتې شي. موږ ته هم لازم ده چې ډیر محتاطانه قدم کېدو او دغه رقابتو کې خپل به طرفي وساتو.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې او ځینو نورو مدني ټولنو هم د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس وروستی دریځ ستایلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په خاطر دې ځینو مدني ټولنو او سیاستوالو پر حکومت انتقادونه کول چې د نورو هیوادونو پر وړاندې روښانه او جدي پالیسي نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنې د اسلام آباد په وړاندې د ولسمشر اشرف غنی د وروستي دریځ ستاینه وکړه. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا ویلي چې هیواد یې د ټولو ترورستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي، خو د دې تر څنګ یې ویلي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او حقانی شبکې په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شته او دغه ډلې په افغانستان کې هم ترورستي عملیات کوي او په پاکستان کې هم کوي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي او د دې هیواد خاوره د افغان ځواکونو پر ضد سربیره په پاکستان کې ترهګریزو فعالیتونو لپاره هم کاروي. د یاد وزارت ویان نفیس ذکر د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ضرورت په وخت کې به پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. ښاغلي ذکریا سرګندونه یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني تر هغو سرګندونو وروسته کړي چې وایي ترهګرو ته اوس هم په پاکستان کې پټ ځایونه ورکول کېږي او یو ځل بیا یې له دغه هېواده د ترهګرو د ځپلو غوښتنه وکړه. اشرف غني دا سرګندونه تېره اونۍ د هندوستان په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه جوړ شوي آسیا زړه کانفرنس کې وکړې او ویې ویل چې پاکستان د افغانستان سره اعلان کړي د 50 کروڑ ډالر مرسته په دغه هېواد کې د ترهګر د ځپلو لپاره وکاروي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان بیا ټینګار کوي چې هېواد یې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته ګامونه پورته کوي او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د تورونو لګولو پر ځای دې پر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پولي تنظیم یا بارډر مینجمنټ ښه کړي. ذکریا همداشان ویل چې افغان او پاکستاني طالبانو په ګډون ګڼ شمېر وسله والې ډلې او د هغوی مشران په افغانستان کې دي او په خبره چې دغه ډلې د افغانستان خاوره پر افغان ځواکونو سربېره د پاکستان پر ضد کاروي.
It also remains a fact that all the terrorist outfits, including Haqqani Network's leadership, TTA, TTP, Al-Qaeda...
دا یو حقیقت دی چې د حقانی شبکې تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، جماعت احرار او نورې وسله والې ډلې او مشران یې په افغانستان کې دي او د افغانستان خاوره پر افغان ځواکونو سربېره له هغه ځایه د پاکستان پر ضد د ترهګریزو هلو ځلو لپاره کاروي. خو پاکستان بیا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دی چې د ضرورت په وخت کې به هرومرو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. د ذکریا په خبره د روان کال جولای میاشت راهیسې افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان حقانی شبکې په ګډون د بېلابېلو وسلوالو ډلو اته لوړ پوړي غړي وژل شوي او په خبره یې له دې څرګندېږي چې افغان خاوره دغو ترهګرو ډلو لخوا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کېږي. نوموړي همداشان وویل چې پاکستان له ګاونډیو هېوادونو سره ښه تعلقات غواړي او په خبره یې چې د همدې پالیسۍ له مخې په سختو شیبو کې نږدې 15 لکه افغان مهاجرو ته په خپل هېواد کې پناه ورکړه. تر نفیس ذکر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم تېره اونۍ په هندوستان کې په آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ولسمشر سرګندونې خپه کوونکې خو د افغانستان اوسنی وزیر ته په کتو د پوهېدو یا درک وړ بللې وې. د یادونې وړ ده چې ښاغلي عزیز له هندوستانه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو پر ترنګلتیا سربېره دغه هېواد ته د تلو دفاع وکړه او وویل آسیا زړه کانفرنس د افغانستان لپاره مهم و نو ځکه یې پکې ګډون وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عراقي چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې د تاکتیک د بدلولو په لټه کې دي. د تروریزم ضد ډلو ویلي چې په دغه پلان سره به دوی له ځمکنۍ جګړې نه په استخباراتي عملیاتو، هدفمند هوایي حملو او له لویدیځ سره په شی همکارۍ تمرکز وکړي. جزئیات ته صفي الله سنګزي په راپور کې.
که څه هم موسول په بشپړه توګه د اسلامي دولت ډلې یا داعش له جنګیالیو نه دی تصفیه شوی، خو عراقي چارواکي وایي د داعش د ځپلو لپاره نوي پلانونه طرحه کړي دي. په نوي تګلاره کې عراقي پوځیان د ځمکنۍ جګړې پر ځای بریالۍ یا هدفمند هوایي حملې زیاتوي، په استخباراتي برخو کار کوي او له لویدیځ سره همکاري زیاتوي څو په دې جګړه کې لا بریا خپل کړي. چارواکو ویلي چې د یادې تګلارې په عملي کېدو سره به چې کله داعش موسول له لاسه ورکړي، د دوی د خپل اعلان شوي خلافت ګلیم ټولیږي او تر ډیره به د یوې داسې ډلګۍ حیثیت پیدا کړي چې د سیمو د نیولو توان به نه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ځینو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د دغې تګلارې په اړه خبرې کړي دي. د دغو چارواکو ترمنځ 4 تنه له استخباراتي ادارو او 2 نور هم د کورنیو چارو وزارت د تروریزم ضد برخې استازي شامل دي. د تروریزم ضد برخې یو چارواکي ویلي، موږ غواړو چې هغوی یعنی داعشان سره غونډ شي څو د هغوی په هدف ګرځولو کې موږ بریالي شو. ورځ تر بلې به په هغوی هوایي حملې زیاتوو او کشفي او استخباراتي عملیاتو ته به هم زور ورکړو. اخو د استخباراتي ډلې استازي ویلي چې په نظر کې لري څو له سوریه سره په پوله او په دښتو کې غزمی زیات کړي او د دې کار لپاره به لشي عملی شو کار واخلي. دوی ویلي چې عراق د پوځي وسایلو د ترلاسه کولو لپاره لګنو غربي هیوادونو سره خبرې کړي څو په اسلامي دولت ډلې باندې د درون په حملو کې همدا وسایل وکاروي او لا پرمختګ وکړي شي. چارواکو ویلي د موسول د جګړې په دوام د تګلارې به د اسلامي دولت ډلې لپاره تر خطر خالي نه وي. وارد مخې د اسلامي دولت ډلې په قطر کې د جلب او جذب عمل کم کړي. اسوسییټډ پریس ویلي اوس وخت د 4500 تر 6000 داعش جنگیالي په موصل کې جګړه مخته وړي او د هغوی ترمنځ د اسلامي دولت ډلې د اداري برخې ځینې کارکوونکي هم شامل دي. عراقي پوځیانو د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي ملاتړ په اکتوبر میاشت کې د موصل د بیانولو لپاره چې له 2014 میلادي کال وروسته له اسلامي دولت ډلې سره عملیات پیل کړل. دا هم ویل کېږي چې په موصل کې د جګړې په شدت سره ګڼ شمېر داعش جنگیالي سوریې او یا د عراق نورو برخو ته تښتېدلي دي. د دغو کسانو ترمنځ د اسلامي دولت ډلې ګڼ شمېر لوړپوړي مشران او پخپل د دوی رهبر ابوبکر البغدادي هم شامل دي.
د عراق په اړه مو راپور اوریده. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسې او تر رسیدلی یو په څو ثانیو کې چې را سره پاتې دي، ساسو څو اسمسونه چې د افغان بیسم شرکت له لارې راغلي درته لولو. رحیم الله ثاقب له زابل علي کې د ولسمشر اشرف غني دریز د پاکستان په وړاندې سم دی. زمان زهیر له زابل علي کې په کندهار کې د سارک له لوري صنعتي پارک جوړېدو ته خوشاله یم. عبدالواسع ارمان د لوګر علي کې امریکا باید ډېره پوځي مرسته وکړي ځکه چې زموږ ځواکونه کمزوري دي. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. احمد شکفر هم احمدي
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. وزیر دفاع قدرتمندترین کشور جهان با یک پیام امیدوار کننده به کابل آمد. اشتون کارتر گفت که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان همچنان متعهد باقی میماند. اهمیت حضور آمریکا در افغانستان در همین مورد با یک تحلیلگر هم صحبت کرده ایم. تا دقایق دیگر برایتان بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، وزیر دفاع آمریکا در کابل گفت کشورش در کنار افغانستان خواهد ایستاد. انفجار در مصر چندین پلیس را کشت و پارلمان کوریای جنوبی به استیضاح رئیس جمهور این کشور رأی داد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در کابل گفت آمریکا در قبال افغانستان همچنان متعهد خواهد ماند. کارتر این سخن را در جریان یک نشست خبری مشترک با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت. رئیس جمهور غنی هم در مقابل از ایالات متحده آمریکا و آقای کارتر سپاسگزاری کرد.
من خاصتاً میخوام از شما خواهش کنم که خانواده‌های او سربازا و افسرای را که آخری قربانی را دادن و جان خود را برای دفاع آزادی ما و مسئولیت شما قربانی کردن از پیشان تشکر کنید، چون ملت افغانستان یک ملت قدرمند است، همیشه فرق دوست و دشمن را کرده و شما دوست پایدار و دوامدار ماستید.
کارتر در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. وزارت داخلی افغانستان از گرفتاری یک مسئول مالی شبکه القاعده در ننگرهار خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که واحدهای خاص پلیس دیشب در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در جریان عملیات‌های خاص این عضو القاعده را دستگیر کردند. در اعلامیه آمده که قماندانی عمومی قطعات خاص پلیس تصریح می‌کند که در این عملیات یک هراس‌افکن دیگر نیز کشته شده است. والی فاریاب میگوید مقام‌های امنیتی افغان 190 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده‌اند. سید انور سادات دیروز این مطلب را در جریان از بین بردن 1,500 کیلوگرم مواد مخدر بیان کرد. والی فاریاب گفت با افراد دستگیر شده برخورد جدی خواهند کرد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای حکومت سوریه و متحدانشان به حمله علیه مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق شهر حلب همچنان ادامه دادند. شاهدان عینی و ناظران از ادامه آتش توپخانه و حمله های هوایی علیه قرارگاه های شورشیان خبر دادند. این در حال است که روسیه دیروز گفت که حمله های هوایی را به حال تعلیق درآورده تا غیر نظامیان و جاهای دیگر رفته بتوانند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز به خبرنگاران گفت که نیروهای حکومت سوریه نبرد و دنبال یک وقفه بشر دوستانه را از سر گرفتند. لاوروف افزود که حمله ها تا هنگام حضور به گفته او راه زنان در شهر حلب همچنان ادامه خواهد یافت. گزارش ها از مصر می رسانند که در نتیجه یک انفجار در یک پسته امنیتی در قاهره 6 مأمور پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گفته است که 4 غیر نظامی هم زخمی شدند. رویترز و نقل از مقام های امنیتی گفته است که انفجار در جاده رخ داد که به سوی اهرام مصر می رود. بر اساس گزارش پلیس در نزدیک یا در داخل موتر بود که انفجار در نزدیک یک زباله‌دانی رخ داد. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. حکومت ترکیه پلان دارد همه پرسی را در مورد تعدیل قانون اساسی به هدف تقویت صلاحیت‌های رئیس جمهور در بهار سال آینده برگزار کند. نورالدین جانکلی معاون صدر اعظم ترکیه به تلویزیون این کشور گفته است که حکومت طرحش را ناوقت امروز به پارلمان خواهد فرستاد. او گفت که 316 قانونگذار از حزب حاکم و 39 تن دیگر از حزب جنبش ملی‌گرا برای کسب 2/3 اکثریت آرا کافی خواهد بود. پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد. و اعضای پارلمان کوریای جنوبی و استیضاح پارک گون هی رئیس جمهور این کشور رأی دادند. پارلمان کوریای جنوبی امروز با 234 رأی موافق و 59 رأی مخالف خواهان استیضاح رئیس جمهور شد. آنان خواستند که صلاحیت های خانم هی و هوانگ کیوهان صدر اعظم این کشور تفویض شود. در واکنش به این تصمیم پارلمان، رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است که امیدوار است مشکل به طور مناسب آن حل شود.
چنان کوکه و کومین مکسوری رو
او میگوید کاملا این رأی‌گیری پارلمان را میپذیرم و امیدوارم که جنجال به گونه درستان حل و فصل شود. اکنون محکمه کره جنوبی تصمیم میگیرد که آیا خانم هی به طور دائمی از قدرت خلع شود یا اینکه دوباره به وظیفه‌اش برگردد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری. پیام امیدوار کننده وزیر دفاع قدرتمندترین کشور جهان به مردم افغانستان: امریکا در قبال افغانستان همچنان متعهد میماند. ادامه حضور امریکا در افغانستان چقدر مهم است؟
متحدین نیرومند در کنار دولت افغانستان علاوه به اینکه اعتبار دولت افغانستان تقویت میکنه، یک نوع امیدواری را به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اکثریت مردم ایجاد خواهد کرد.
ازبکستان میگوید برای تأمین صلح در منطقه باید از مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی شود.
شایعات هست که گویا ازبکستان با گروه های گوناگون جنبه های سیاسی افغانستان از جمله طالبان، رهبرای طالبان گفت و شنید کرده.
در مورد برگزاری نشست فردای سازمان کشورهای صادر کننده نفت هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیوستید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. می‌پردازیم به پیام وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به مردم و حکومت افغانستان. اشتون کارتر در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش در قبال افغانستان همچنان متعهد خواهد ماند. کارتر امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده به کابل رسید. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نزدیک به 10,000 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو نیروهای افغان را حمایت و کمک می کنند و به آنان مشوره می دهند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا به هدف دیدار با نیروهای کشورش که در افغانستان مستقر هستند در یک سفر غیر مترقبه روز جمعه وارد کابل شد. او در کنار دیدار با نیروهای آمریکایی در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرد و بر دوام حمایت کشورش از افغانستان تاکید نمود. آقای کارتر اظهار داشت که آمریکا در افغانستان میماند تا این کشور به یک نقطه قوت برسد. حضور آمریکا در حمایت استراتژیک از افغانستان است. آمریکا در کنار مردم افغانستان است. می باشد و خواهد بود. ما با مردم افغانستان ایستاده هستیم و ما قربانی داده ایم تا افغانستان به نقطه قوت برسد. وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای امنیتی افغان و آمریکا در سال جاری ضربات محکم بر داعش وارد کردند و شمار از قماندانهای مشهور این گروه را از بین برد. با گفته آقای کارتر، آمریکا برای ریشه‌کن ساختن شبکه القاعده همچنان تلاش می‌کند. این در حالی است که آمریکا به عنوان شریک استراتژیک افغانستان در بخش‌های تجهیز و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان و تمویل این نیروها کمک‌های فراتر از سال 2016 را وعده کرده است. بر اساس تصمیم آمریکا 8400 سرباز آمریکایی تا اخیر سال 2017 در افغانستان باقی خواهند ماند. اشتون کارتر در سفرش به کابل اظهار داشت که تعهد مالی کشورش با نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 همچنان پابرجاست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌های آشتون کارتر برای اجماع جهانی در مورد حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد. آقای غنی مراتب سپاس و قدردانی خود را به خانواده‌های سربازان آمریکایی که برای دفاع از افغانستان و مسئولیت شهروندان آمریکایی قربانی دادند تقدیم کرد.
مخاصتاً می‌خواهم از شما خواهش کنم خانواده‌های او سربازا و افسرهای که آخری قربانی را دادن و جان خود را برای دفاع آزادی ما و مسئولیت شما قربانی کردن از بهشان تشکر کنید، چون ملت افغانستان یک ملت قدرمند است. همیشه فرق دوست و دشمن را کرده و شما دوست پایدار و دوامدار ماستید.
احتمالاً این آخرین سفر اشتون کارتر به عنوان وزیر دفاع آمریکا به افغانستان باشد، زیرا قرار است در ماه آینده میلادی اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور به کار آغاز کند.
شنیدید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با یک پیام امیدوار کننده به کابل آمد. اشتون کارتر گفت که کشورش در قبال افغانستان همچنان متعهد میماند. در مورد ادامه حضور آمریکا در افغانستان با نصرالله استانگزای استاد پوهنتون کابل صحبت کردم و ابتدا از وی پرسیدم که حضور آمریکا در افغانستان چقدر مهم است.
مردم افغانستان به طور کل در حالت قرار دارند که از نظر استراتژیک منافع خود خوب تشخیص کرده میتونند که چگونه در یک وضعیت قرار دارند و با یک جنگ اعلان نشده که از بیرون سازماندهی میشه این تمام افغان ها درک کرده میتونه. متحدین نیرومند در کنار دولت افغانستان علاوه به اینکه اعتبار دولت افغانستان تقویت میکنه، یک نوع امیدواری را به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اکثریت مردم ایجاد خواهد کرد.
بله، شما به جنگ اعلام ناشده اشاره کردین. تا حالا حضور آمریکا در افغانستان چقدر تانسته در جهت جلوگیری از ادامه ای جنگ اعلام ناشده کمک بکنه؟
من فکر میکنم که در کنار ای که خصوصا در دو سال اخیر نیروهای مسلح افغانستان شجاعانه و دلاورانه سرزمینشان دفاع کردن و در اون راستا قربانی دادن، بسیار طبیعی است اگر نیروهای بین المللی و کشورهای قدرتمند که شما نام گرفتین در کنار دولت افغانستان نبود، افغانستان تبدیل می شد به مرکز فعالیت‌های افراطی و تروریستی و از اینجا رهبری می شد. چنانچه در سال گذشته این گروپ ها و کمک کشورهای دیگر کوشش کردند که پایگاه های دائمی خود به افغانستان منتقل بسازند که به جلوگیری این نقطه کمک های بین المللی بر افغانستان موثر بود.
با توجه به این که با ایجاد اداره جدید آمریکا در پالیسی این کشور در قبال افغانستان بدون شک تغییرات به وجود خواهد آمد، اداره جدید آمریکا و تعهداتی که اداره رئیس جمهور اوباما در قبال افغانستان سپرده چقدر پابند خواهد بود؟
دقیقاً پالیسی حکومت جدید یقینا به عنوان یک اداره جدید تغییرات خواهد داشت، اما عقیده ما ایست که این تغییرات شکلی خواهد بود نه ماهیوی، و دلیلش هم بسیار واضح هست، جدا از اینکه از نظر تعهدات بین ایالات متحده آمریکا مجبور است و قراردادهایی را که با دولت افغانستان منعقد ساخته قبلا به او و وفادار و پابرجا بانه، در کنارش آرایش ها و شکلگیری های جدیدی که در منطقه وجود داره، روسیه، ایران با در نظر داشته ای که در سوریه و یمن و عراق تقریبا در تقابل با منافع ایالات متحده آمریکا و غرب قرار میگیره، و همچنان پاکستان گرایش هایی را که به طرف روسیه پیدا کرده، طبیعتا در پالیسی ها هم اگر چیز تغییر به روش ها تغییر خواهد خورد، اما به هیچ وجه ما فکر نمی کنم که از نظر استراتژیک کلام تغییر بسیار جدی وارد شود.
نصرالله استانگزایی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ازبکستان میگوید برای تأمین صلح در منطقه باید از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی شود. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در این مورد در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت کرده. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در اجلاس سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر هامبورگ جرمنی جریان دارد گفت که کشورش برای تامین صلح در منطقه از آغاز مذاکرات سیاسی بین گروه‌های مخالف به شمول طالبان و حکومت مرکزی افغانستان حمایت می‌کند. به گفته کاملوف بحران در افغانستان به ثبات در منطقه ضربه زده و از نظر حکومت ازبکستان بی‌ثباتی در افغانستان یک تهدید جدی برای امنیت در منطقه پنداشته می‌شود. از این رو مذاکرات صلح بین تمام گروه‌های بزرگ مخالف با شمول طالبان و حکومت مرکزی افغانستان مهم است. متن سخنرانی عبدالعزیز کاملوف در اجلاس هامبورگ روی وبسایت وزارت خارجه ازبکستان منتشر شده که در یک بخش آن آمده حکومت ازبکستان مذاکرات ملی در افغانستان را به مفاد تمام کشورهای منطقه می‌داند و بر همکاری با این پروسه تأکید می‌کند. اما وزیر خارجه ازبکستان از اینکه حکومتش برای موفق شدن مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان، طالبان و دیگر گروه‌های مخالف سیاسی در آن کشور تا چه حد و چگونه همکاری کرده می‌تواند چیزی نگفت. سراج الدین اسلام خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی می‌گوید ازبکستان سابقه مداخله در امور افغانستان را ندارد و در گذشته با طالبان مسلح روابط خوب نداشت، اما حکومت جدید این کشور شاید برای رشد اقتصاد و تجارت با افغانستان در این مورد تجدید نظر کرده است.
زمان کریموف ازبکستان هیچ وقت کوشش نمیکرد که در افغانستان یک ثبات و صلح باشد، چون به منفعت کریموف به درست نمیآمد. ولی پس از مرگ اسلام کریموف شایعات هست که گویا ازبکستان با گروه‌های گوناگون جنبه‌های سیاسی افغانستان از جمله طالبان، رهبرای طالبان گفت و شنید کرده، ولی ما دقیقا نمی‌دانم تا چه اندازه این درست است و به نظر می‌رسد که با یک صلح امنیت ازبکستان روابط اقتصادی خودش را درست‌تر بکند. به نظر می‌رسد که امروز ازبکستان احساس می‌کند که گروه‌های مخالف خصوصا طالبان دوباره در بعض مناطق افغانستان قوی می‌شود و به نظر نگرفتن آنها در صحنه سیاسی نادرست است. و حتی شاید زیاد است که ازبکستان آماده است به حیث میزبان گروه‌های گوناگون افغانستان و حکومت افغانستان را به ازبکستان به تاشکند دعوت کنند.
به گفته سراج الدین اسلام اینکه حکومت جدید در ازبکستان با روسیه روابط نزدیک دارد، امکان دارد که سخنان اخیر وزیر خارجه این کشور تا حد تحت تاثیر موقف روسیه در قبال طالبان قرار داشته باشد.
پس از مرگ اسلام کریموف رابطه های سیاسی و حربی بین ازبکستان و روسیه دارد قوی می شود و احساس می شود که تاثیر روسیه به رهبران حکومت ازبکستان دارد زیاد می شود. از این لحاظ تخمین شاید تخمین بکنیم که ازبکستان کم فعالتر شده و موقع ازبکستان با روسیه نزدیک است در جبهه های گوناگون افغانستان.
اخیرا جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان گفت که روسیه شاید با طالبان مسلح در افغانستان ارتباط برقرار کرده و به شکلی از این گروه در افغانستان حمایت میکند. گروه تحریک اسلامی ازبکستان که خودش را بخش از داعش میپندارد، از مدت طولانی در بعض از ولایت‌های شمالی افغانستان فعالیت دارد.
زندگی.
اینجا مردا هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت کندوز میگوید که در درگیری‌های اخیر در شهر کندوز بیشترین آسیب به غیر نظامیان رسیده است. حیات الله امیری در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جریان تمام موازین حقوق بشر پایمال شده. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
حیات الله امیری، رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کندوز، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که در دو دور سقوط شهر کندوز در اثر درگیری‌های گروه‌های درگیر جنگ، هزاران خانواده آواره شدند و بر علاوه آن منازل مسکونی افراد ملکی تاراج شدند، از خانه‌های مردم به حیث سنگر استفاده شد و بیشتر افراد ملکی کشته و زخمی شدند.
آسیب بسیار زیادی را افراد ملکی دیدند اینجا، تلفات افراد ملکی را به مورد مورد استفاده است، سپر انسانی و از خانه ها شد، بمبارمان و از دو طرف از انواع سلاحی که استفاده کردند، واقعا هم تخریب کرد خانه ها را که بسیار زیاد مردم شهر کندوز ترک کردند. زمانی که جنگ میشه واقعا دو مسئله در اینجا هست که تمام موازین حقوق بشری و قوانین بشر دوستانه بین المللی، موازین اسلامی زیر پا میشه، طبیعتا که زیر پا شد و دول کردن از این منتج به این میشه که جرایم جنگی واقع شد.
اما موصوف این را آشکار نساخت که کدام گروه در دو دور سقوط شهر کندوز بیشتر جنایت را مرتکب شده اند و افزون بران از ارائه نمودن ارقام کشته و زخمی شدگان افراد ملکی نیز خودداری کرد. آقای امیری از تمام طرفهای درگیر جنگ می خواهد تا قوانین بشردوستانه بین المللی و موازین حقوق بشر را رعایت کنند و در غیر آن صورت در برابر اعمالشان پاسخگو خواهند بود.
ما خواهان ازی هستیم که طرفهای درگیر در منازع افغانستان و بخصوص در زون شمال شرق و ولایت کندوز همیشه موازین اسلامی و قوانین بشردوستانه را در منازعات مسلحانه رعایت بکنند. ادب گرفتن افراد ملکی جلوگیری شود، از سپر انسانی جلوگیری شود، از خانه های مردم استفاده نکنند، ماین گذاری ها در مناطق مسکونی، ادب قرار دادن خانه ها، اینا تمامش باید مطابق همین قوانین بشردوستانه بین المللی رعایت شود.
از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی کندوز در کنار نگرانی از افزایش تلفات افراد ملکی در دو دور سقوط شهر کندوز، طرفین درگیری ها را به بی‌توجهی در پیوند به حفاظت از جان غیر نظامیان متهم میکنند. این فعالان مدنی از حکومت میخواهند که تمام جنایتکاران جنگی را محاکمه کند تا زمینه برای تطبیق قانون و عدالت مساعد گردد. لیدا شیرزاد، یک تن از فعالان مدنی این ولایت، در این خصوص چنین گفت:
نهادهای جامعه مدنی کندوز در حالی که کار نیروهای امنیتی افغان و همکاران بین المللی آن را در امر دفاع از امنیت و آزادی مردم می ستایند، ضمن اظهار نگرانی از وارد شدن تلفات ملکی در جریان جنگ، از آنان می خواهد تا دقت بیشتر در راه اندازی عملیات ها به خرج داده، به زندگی و حیات افراد ملکی، زنان و کودکان توجه جدی نمایند.
باید یادآور شد که چند پیش فعالان مدنی کندوز در یک نشست گفته بودند که در دو دور سقوط شهر کندوز به حفاظت از جان افراد ملکی از سوی گروه‌های درگیر جنگ بی‌توجهی شده که در پایان بیش از 500 تن غیر نظامی کشته و نزدیک به 1000 تن دیگر زخمی شدند و همچنین خسارات انگفت مالی را نیز افراد ملکی متحمل شدند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان از موضع گیری اخیر رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان استقبال کرد. آقای غنی کمک 500 میلیون دلاری پاکستان به افغانستان را رد کرده است. گزارش در این مورد از جاوید نعیمی.
انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان میگوید آنچه که رئیس جمهور در جریان نشست کشورهای قلب آسیا در هند در برابر پاکستان موضع گرفت از آن استقبال میکنند. مسئولین این نهاد به روز جمعه در نشست در کابل گفتند که جنگ 14 ساله اخیر افغانستان از سوی استخبارات برخی کشورها گرم نگه داشته شده است. به گفته این مسئولان حالا زمان آن فرا رسیده است تا حکومت افغانستان در برابر پالیسی های نادرست این کشورها موضع گیری روشن اتخاذ کند. فردین فدایی رئیس این نهاد گفت رد شدن پول وعده داده شده پاکستان به افغانستان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی یک اقدام سودمند است.
موضع گیری های اخیر رئیس جمهور در قبال پاکستان و ما از امروز خواستیم که استقبال کنیم و رد کردن 500 میلیون دلار کشور پاکستان و گفتن که باید شما در کشورتان نماز تعارف برسانید که تروریست ها را باید در کشورتان در خاکتان جابجا نکنید. از این موضوع ما استقبال میکنیم.
مسئولین انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان همچنان میگویند در 14 سال اخیر مقام های پیشین حکومت چنین موضع روشن در قبال پاکستان نگرفته بودند. این هم در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان نشست کشورهای قلب آسیا که در هند برگزار شده بود 500 میلیون دلار پول را که از سوی پاکستان در نشست بروکسل به افغانستان داده شده بود را رد کرد و از پاکستان خواست تا این پول را برای مبارزه با تروریسم در داخل کشورش به مصرف برساند. در همین حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند افغانستان در 14 سال اخیر زیانهای زیاد را از پاکستان متحمل شده و باید این کشور صدایش را در برابر پاکستان بلند کند. ماتیو الله خروتی یکی از این کارشناسان میگوید در چنین موارد باید داشتن روابط میان کشورها هم در نظر گرفته شود.
در اصول عمل رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کار خوب و عمل در مقابل مداخلات بی‌شرمانه پاکستان در مقابل افغانستان بود، اما در شرایط فعلی که ما قرار داریم که افغانستان میدان رقابت و میدان جنگ‌های نیابتی بعضی کشورها است، در این حالت بر دولت مردای افغانستان لازم است که در این رقابت‌ها بی‌طرفی خود حفظ کند. موفقیت ما در حفظ بی‌طرفی در این رقابت‌ها است.
پیش از این شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان و برخی دیگر از نهادهای مدنی از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور استقبال کرده بودند. این در حالی که پیش از این شمار از نهادهای مدنی و چهره‌های سیاسی انتقاد می‌کردند که چرا حکومت در برابر کشورهای بیرونی پالیسی روشن و جدی روی دست ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به برگزاری نشست سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک. این نشست فردا در ویانا پایتخت اتریش برگزار می شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک پس از 8 سال در ماه گذشته برای اولین بار کاهش بزرگ تولید نفت را به خاطر ثابت نگه داشتن نرخ آن اعلان کرده و گفت با تعهد کاهش 600 هزار بیرل تولید نفت از سوی کشورهای صادر کننده خارج از سازمان اوپک، این سازمان سعی به خرج می دهد که وعده خود را در ارتباط با کاهش روزانه 1,200,000 بیرل نفت بجا کند. در این حال تلویزیون دولتی ایران از قبل رئیس جمهور حسن روحانی میگوید همکاری بین کشورهای صادرکننده نفت در سازمان اوپک برای تضمین اجرای توافق روی کاهش تولید نفت مهم است. این موافقتنامه هفته گذشته به هدف ثابت نگه داشتن قیمت نفت امضا شده بود. بعد از اینکه کشورهای عضو سازمان اوپک در 30 ماه نوامبر موافقه کردند که تولید نفت را روزانه تا 1,200,000 بیرل کاهش دهند، نرخ هر بیرل نفت به بیش از 50 دلار افزایش یافت. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی دیروز در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ونزوئلا گفت همکاری نزدیک کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده نفت بیرون از این سازمان برای ثبات و افزایش نرخ نفت عمده است. به هر حال کشورهای صادرکننده نفت خارج از سازمان اوپک امکان دارد تعهد خود برای کاهش تولید نفت را به جا کرده نتوانند. هرچند روسیه تعهد کرده که تنها 300 هزار بیرل نفت را روزانه کاهش می دهد. 5 کشور صادر کننده نفت خارج از اوپک، آذربایجان، قزاقستان، عمان، مکزیکو و روسیه موافقه کردند که در نشست روز شنبه در ویانا پایتخت اتریش اشتراک کنند. اما شرکت نروژ و برزیل تا هنوز معلوم نیست و امریکا اشتراک نخواهد کرد. قرار است وزیر انرژی روسیه اجلاس فردای کشورهای تولید کننده نفت را رهبری کند و تأخیر در برگزاری این نشست نیز ممکن است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. فضلی خان قطع روابط افغانستان و پاکستان شده. عبدالکریم نوشته که حکومت پاکستان باید طالبان را از آن کشور بیرون کند و فطرت می نویسد که ما افغان ها خواهان هیچ گونه کمک پاکستان نیستیم. تشکر از پیام هایتان. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا هفته صبح باز هم تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها را برایتان خواهیم داشت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج ها آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی و همکارانم برایتان اوقات خوش می خواهیم. خدا نگهدار.